السلام علیکم، تاسی ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سیندي حوزو کې شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سیندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سیندونو په څنډو کې له استوګنو خلکو وغوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د احفاظ غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړ. هغه وویل
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړه او وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه دی. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دغو تورنو کسانو دوسی د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوي وي او دوی د بد موده هم تیره کړې ده. حالات څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي وو او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تېره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې دې اقدام په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دالې چې پټول ادارو کې خپل کسان ګمارلی او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان پناه غوښتون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړي وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورمه ښځه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. اسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سین وایي ویش کلن سړی چې چاړه ورسره وه نیول شوی دی چې په وینا یې افغان پناه غوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا دا سیلوا په لوټن باندې دا وکړه چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیر اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هولوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه پارولي. اسرائیل د نسل وژنې ادعا رد کړې او وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکینیو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نوي وژنې شوی او فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 1500 کسان وژل شوي او نږدې 11000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یالت کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضایي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل د اودیسیوس فضایي بیړۍ ناسا د امریکا د ربوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 50 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطح کېناسته. دا خبر
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مثلث پرونی په شرح په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اګست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څوک لا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیټي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شوو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه؟ دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیاتې شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کتون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم، احوال کلای کوم. او دلته په استودیو کې د ساجي رادو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی. او ګلایاس مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه له مشال رادیو او ساجي رادو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چیرته د پاکستان له دننه د مسایلو تر شو د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او په هغه کې چې دی ډېر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډېر زیات دا دواړه پارټیان چې دی دغه وکړله، یو اګریمنټ وکړله، په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډېر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډېر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډېر برخه اخستې دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللې وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلې وو چې موږ خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په دا حکومت کې شامل شو او هغوی معذرت ورته وکړله چې ډېر تاسو لیټ دغه کړله او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډېر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو، په کابل کې ډېر خلک سره لیدلې وو او د طالبان چې مشر دغه دی هیبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر شوم چې هلته تللې وو یو ګنټې د پاره یا دوه ساعت د پاره، هلته ملاقات کړی دی، بیرته په تیاره کې کښېنستلی دی، بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه دغوی سره ډسکس کړله نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغوی ته بم دغه کړي او حکومت کم زمیندار خلک هغوی ته بم
ذوالفقار صاحب وګورئ دلته خو سوال دا و چې د بلوچستان ستونزې به څرنګه هواروي خو تاسو ډېر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله داسې ښکاري چې فضل الرحمن به په دې نوي ائتلاف کې نه وي نو په دې حساب که فضل الرحمن نه وي فضل الرحمن په خپله له طالبانو سره د افغانستان له طالبانو سره چې تاسو مشاره ورته وکړئ نږدې روابط لري نو څه فکر کوئ چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبانو سره څرنګه اړیکې ولري
زما خل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې دا مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکاره خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاته شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیمانډ لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلګا والے کوي ما بی بلوچ ملیټنٹس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلګا والے کوي که والے نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبا سي خپل خاور صوبا سي قدم نه سي کولې نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط خبر نه استعمالولې نو دا شیان رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی ګرد ملتو سره که تاسو وګورئ هغوی یو ډیمانډ چې دی په دغه کې هم رانله او تیر په مئی کې چې دغه سې د انوایس کانفرنس وسو په هغه کې هم دا دغه وکړل چې تاسو کمونیست ریکوګنایز کوئ نو بیا موږ به مخته ځو دغه سنو نو فیلال سټینډ آف پوزیشن دی دوی
مننه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلایس راشم د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وایي چې د نوي حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے
زپو ہیگم چې نن سبا پاکستان له بے ساری ګواخونو سره مخامخ دی نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے
ګلاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکول له دوی سره مو خبري کړي دي له بیلابیلو خلکو سره مو خبري شوې دي یو وي څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په ورسره هوارې شي
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د 8 فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فری او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبره زه یوازې کوم په 8 فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په 2/3 اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې بي د په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دا هغه د بدامنۍ ده نو د خلکو د ګرانۍ نم سره ټکولو او د دې ترڅنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او ملکنډ په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو او په 8 فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډیر زیاته کمه وه د سهار د 8 بجو چې کله پولینګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر 12:00 غرمې پورې لکه داسې و چې خلک ډیر خال غته تلل خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سہولت یې تړلی و، نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تلل شروع شو. نو که مونږ ګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډېر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان دي د هغې هغې بالکل برعکس ثابت کړل چې هغوی
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اوس ګوره ځینو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډېر سخت اعتراض کړی دی.
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټۍ په دې وروستو کې په سوابۍ کې جلسه کړې ده، او موږ په لومړي ځل د هغې د خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونې دي او ښه په ښکارې وویلي چې یاره په دې کې او د لږ د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې ذکر کوم، بخښنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې، په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړله. که موږ وګورو دې ته راځم چې که د عوامي نېشنل ګوند دی، قومي وطن ګوند دی، دغه شان ملي جمهوري غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلي وو ملت پاله ګوند نه و چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند، لکه د دې خو یو کاندید هم که وګورو په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده، په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده، او په نور ځایونو کې اولشته نه. نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډېر زیاته ټګي شوې ده، او په دې کې د اسټابلیشمنټ یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنټ نو د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداره کوي چې تل دا تورونه ردوي، او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو. خو که موږ وګورو په دې رستو کې مادي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي، د هغې مشر سره ما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبه، نو هغې ویلي چې دې انتخاباتو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو، په قومي اسمبلۍ په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل، خو هغې کې بیا چې کله د هغې څارونکي وو 130 څارونکي ګمارل شوي وو، خو هغه څارونکو ته بیا هغه نتیجې ور نه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلي وو. نو هغې هم هغه ادارې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. موږ ګورو په نړیوالو امریکې هم په دې باندې ویلي دي چې ره باقاعده دي په دې باندې دغه وشي، خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابۍ کې چې د عوامي نېشنل ګوند کوم ولسي غونډه وه، نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم و مرکزي مشر دی امیر حیدر خان هوتی، او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شوی، هغې ویلي چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلیو شکایت کوي، او چا چې بایللې ده هغه هم مظاهرې او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم هلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغې مخکې نه دا اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هی شریک کړی بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې، هغه وویل چې 40 کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او اوس یې نه کوم، حتی دا خبره هم وکړه. لیکن اوس که بلوچستان ته مخړو، په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غصه دی کنه، وایي چې له دې پرلپ سره به زه یو ځای یم ذوالفقار صاحب کنه، او نه به پرېږدم چې تر څو پورې د ازغن سیمان هم لرې نه کوم، او داسې خبرې یې تاسو
قومي اسمبلۍ ته هم زه دا وایي مسله به وړم چمن د
پرلپ. څرنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له اسټبلیشمنټ سره نږدې هم وو، لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړې له دوی سره مرسته کوله، که دوی مرسته ونه کړي کومک ونه کړي نو په دغو سیمو کې به د امنیتي وضعیت کې خرابې را نشي، خرابوالی زیات نشي، یعنی مطلب مې دا دی.
خبره دا دی چې زه صرف یو دوه سیکنډ یو پنځه سیکنډ په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راځي، او دوه پارټیاں لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغوی ده دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لرې ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش شوی دی. که 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د ده راغلي وو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلي وو لس سیټان د هغوی راغلي وو نو دوی حکومت جوړ کړله پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړله هر شی دغه و نو د اسټابلیشمنټ سره ډیر خوشحاله وې هغه وخت هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ویل یا زموږ خو ډیر منډیټ خلاص شوی دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینگل دی. نو سردار اختر مینگل چې دی هغه په دا تېر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو د ده لس دغه ممبران وې دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د په لاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پارټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړله چې کم خلک چې دی څه ګټل یم دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو شوی دی باید زیات شوی وي بیا زیات شوی دی او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شی نه دی ملاو
شوی. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټابلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کوي. که چېرته د اختر منګل په څیر کسان که چېرته د محمود خان اڅکزي په څیر کسان که چېرته چې مخکې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په څیر او د هوتی په څیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داسې کسان دا له حکومته ناراضه پاتې شي او په دې دوو صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم ښه نه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې که دا امنیت نور هم پسې خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط به پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو؟
یا دا سخه خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده سوک ټول کی که بلوس سیمه کې ته وګورای چې پارټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې والد دی نستا بلوس قوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دغه دا د 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون قوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وار دا محمود خان صاحب ورته د پارټۍ چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلا شوی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي دا خلک جلا شوی دی اے ان پی ګای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښېني نو خامخا دوی علاقه دغه وګورې منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبره هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف
پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په بنو کې جرګه هم رابللې وه چې ټول قوم پرسته ګوندونه رایوځې کړي خو هغې کې هم دا ټول کامیابه نه شو څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې قوم پرست ګوندونه هم دا یو بل باندې دا تورونه لګوي چې یو بل سره ملاو دي که موږ د آفتاب احمد خان شیرپا وګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر او بیا وروسته ورسره هم داسې پاتې شوی خو دې ځله اسټابلیشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه وو ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړله هغه هغه یو ګوند یو هغه وانخست یو سیټ وانخستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبره کوه دې باندې نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره باندې سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتله دا مشران وې نه دغسې که محمود خان صاحب وو که ولی خان صاحب سره ما مش دا چې کوټې را تلل موږ خبرې کول هغه ویلې ګر سره جلا کېږي نه ولې هغه کستۍ په یاد یې هغه وایي دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره شته او دا چې دی ګای موږ نه پرېږدي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدېوال کېدله بېرته بل به یو خلاف دغسې د بلوس په دغه دغه کې وګوره هلته هم دغسې شته زما خبر هلته چې دی یو ماشی اډوله چې یو بل دغه ستا ګروپ شته هغه دی علیحدګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغوی دا ګرد ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار نه راځي هغوی ریجیکټ کړی دي دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ چې راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپله ما خپل د سترګه کتلې دی چې سردار اختر مینګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه وکړه هغه وایي دی دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وایي دی 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 مشال وګوري که دا خوشحال کاکړ دی کاکا سکشینی هغه په دې جلا سو نو دا یو پرابلم ډېر لوی پرابلم دی
پښتنه همدلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کېږي نه او دغسې ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې سوال اسلام آباد د نوی حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کیدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کیدای شي چې د نوی حکومت او د طالبان روابط به بهتره شي
او دې کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو ته کوم په دې سره زمینی هغه دادې کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرمغه غشته په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړی اوس په مرکز کې نو دا به خپلو کې یو ټکراو نه وي
ګوره لوی خبره خو دا دی چې که تاسو لږ خبر وکړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال د دوی د طالبان دغه سره وه هغه د چا د وجه وه هغه د ملټري اسټابلیشمنټ د وجه وه نو آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انڈیپینڈنٹی دونی کل اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی افغانستان او دغوی د متعلق ډیر مشکل دی هلته ته طالبان رویه هم چې موږ ګورو ایټیچیوډ چې دی هغه هم ډیر سخت ده په دې کې په کار دا دی چې دواړه خوا سره دغه دی لکه تاسو ګورئ چې ډپټي دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خیال په 14 تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډر زموږ دغه نه دی دا خوا ته واخد ګرده پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریئکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه زما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکار زما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دنیا کل اختیار لري او چې هغه یو دغه وکي دواړو خوا سره په کار دا دی چې یس یو دغه ستا یو ځای ګڼم چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه په دا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټه کښې شوله رشین خو ډېر زیات کښې شوله نو چاینیز هم کښې شوله نو یو سافټ کارنر ډېر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقه ریکګنایز کړ نه دي بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی شي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنسټریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبره یو زکه میسي شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل که موږ وګورو د پاکستان تحریک انصاف چې کله تېر حکومت وو نو هغوی د چین سره کوم روابط وو اغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې وي اغه هم زیاتره ودرېدلې وي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کیدی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
مطلب ده د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله چې د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله چې باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال کبیرت هم دې مسئلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوڅان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی د پاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کوز ما خیال ټی ټی پی او د بلوڅ علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلې او دوی خپل ټیک اوور کوله نو هغوی دپاره ډېر مسلې پیدا وو، ډېر مسلې وو چې موږ سره به څه ټیټې نه چې کوم بلوڅان دپاره دغه وو. وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوڅان سره دغه وکړله چې هیڅ تعلق موږ تا سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښې نهی علاقې کتی تاسو دغه وګورئ که هلته بلوڅان دا ګروپونه چې دی اشرف غني صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي، نو بیا بېرته هغوی دغه وکړله. نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي. ولې چې دا ټایم چې دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي. راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغوی دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید د ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي. تر اوس پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړي دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډېره مننه، ګلایاس له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا خپرونه تر دې دمه راسره وکتله.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو په یوه بل اومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربه یم. دا اونۍ راس راوړی چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړی، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکي یا بولاني د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یولسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپین سرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دی دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. نو زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
طالبان افغانستان او ترڅکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل د فرصت لاس ولر نړیواله څل لاس نه ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاس نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربه لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریح غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په دغه شرایطو پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوري زرسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي د دغو اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دا پروسی لپاره شي پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختم شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1500 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوي امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي. دا راغلي دي
بیا هم سلیم شي. دا ښکاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکې مکرمې د والي او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غني درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غني پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غني د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غني ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تېر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دی دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه سي اشخاصو او دغه سي کریکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي، افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو م ډیر سمې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالکبیر کچام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولن سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې 2.5 کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعین دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
مجلس تعین لپاره راغلی و دی استازی تعین نه کړ. دوی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په آخر کې کړی و، دا دوی ونه کړ. فلهذا ښکاري چې دوی خپل په غجنا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنا نه ده دده که څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مار ته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید د اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنۍ الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اورېدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازوی لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبر شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وو وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وې. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلي بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناستې کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکه کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتبولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
مهمه دا و چې یو افغان شمول غونډه په توګه جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وسه چې افغانانو خپله دلته تجربه کړې ده په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وي، نو دا به ښه وخت د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هېڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه؟ له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26 یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامی بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافونه ټاکلی شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 20 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل دې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې زده کړل.
او وروسته لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان ورو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پرېږدي له دې کار لاس واخلي، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا ته تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼه سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټیلرو د شانتي پر رادیو کې غاټه اومدارنګ په نورو رسنیو کې په انځوريزو رسنیو کې انځور تا ټیلرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر 10 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 244201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 105,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو تا باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات په خواه که ده ورته و بزه و بسم مطمئنیم چه تر وادازه پوری بشیوی خوبیه هم تشخیص شو و سال و امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دي. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه افریدی اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان یې په کور ور واوښتل، دا او زوی یې وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالی د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند او غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او بیا یې خاطر سیمې خاردار پې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې، دا ویزا او پاسپورت تاته قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی به سبب دي دي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به ازادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلې، خو ښاغلی عباس پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی کنه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډکې هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیرونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شو، مې ډېر څه مې ترې زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پراتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده. خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفه